Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن شنبه ده، د لندې قوس دریمه د نومبر 24مه. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه د سولې لپاره زیات فرصتونه برابر شوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم جد او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسی. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږه کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1.5 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په غلاب ګمان ځنوژن کوي برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سلسله ویلي د خوست په پرونی برید کې ووشت کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلې دی. لارګ څخه په خبر کې بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازات غوښتنه کړي چې کده دې پیشي په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیشي مسولیت نه دی منلې. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټی کې په دزو ل چپی کې دروسته ساور کړه. د بشری حقوقو دغه ډله وایي چې پر دغو دواړو ژورنالیستانو نامعلوم وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت لنیمای زیاته برخه د تحریر الشام وسلول ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلولو په کنټرول کې دي. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلولو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلول سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلول د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو شارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره د ولسی جرګې لپاره د پنځو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی چاودنې ټپیانو ته وینه ورکړه.
چې کومه چاودنه په لیوا کې شوې د ملي اردو په سربازانو پسې زموږ یو کلمې ورونه د غوړندې دي ته د خپل وجود وینه وزارت یې هغه ورکړه.
د ژوند په رنګونو کې د یو رستورانت له شاګرد سره خبرې شوي.
بعضې خلک جګ فشار لري یا شکر ناروغي لري، داسې هر څه لري، بیا وخت سره تعلق دومره ساتي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه سته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړي دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیرې اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Afghanistan and there are very well
دوی وی په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوې دي او د سولې لپاره خې هلي پیدا شوې دي. دا یو معما ښکاري ده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه خو فرصتونه برابر شوې دي. ښاغلی لینزر دا ونویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپل ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سې شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه چارواکي ویلي د تیرو کلونو پرتله اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه برابر شوي دي. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړاو وروستیو هڅو ته هیله من ښکاري او لشکیلو غاړو غوښتنه کوي چې د سولې له لارې روانو ناخوالو ته د پای ټکی کښېږدي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې الصلح خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دی، نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خویندې دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واس په نرنو سر نه راوستل کېږي. سوله چې د پدې کې ښځه هم لویه ونډه لري. که چیرې سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجینر به ښوونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي. یعنې د هر لحاظه به یو هیواد پرمختګ وکړي. که چیرې سوله نه وي نو بیا چې دی هغه نشي کولی چې هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټولو خویندارونو ته دا پیغام دی چې باید سوله راولي. هر ډول چې وي باید په خپل مبنځن کې د اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنې ډېر مشکلات ده. هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنګ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر څه ستونزې له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشحاله یم، ځکه که چیرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو. همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو سبب وګرځو.
دا اوس هغه هیلې امیدونه راټوکېدلې دي د سولې لپاره او خلکو تو امیدواری پیدا شوی ده. انشاءالله دیکھ تبا دا عمل جامعه غسل کیږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غنی چې په پیل کې خپل دا کار ویل چې زه باید درې اجماعي جوړه کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د درې سره فتل وخته جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ د افغانستان د سولې پلوی یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د اچا په ګټه نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخلې کړې دي او مداخلې کوي او ادامه لري.
په افغانستان کې مو د سولې د روانو هڅو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د خوست چارواکي وایي د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوي. پرون د ملي اردو د اولې لوا په جماعت کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. ولسمشر غني دا پیشه غندلې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
خوست والی حکم خان حبیبی د جمعې ورځ نه وخته په ولایت روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داسې حال کې چې زموږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. داسې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسې جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لوا د ننه په جماعت کې دا پیښه څرنګه رامنځته شوې یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست والی وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپې شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم. چې کوم 14 پلیوا کې شوی د ملي اردو په سربازانو پسې زموږ یو کلمې ورونه دي غوړم د دې ته د خپل وجود وینې ضرورت یې هغه
ورکړه. ایمان هم شکر الله ده د ملکي روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي وینې لپاره چې دوی ته وینې ورکړي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ارګ څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی. ورسپانه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیرونی درې ورځې په خاطر کې د طالبانو لړپړو غړو سره خبرې وکړي. د ورسپانه په لیکنه له طالبانو سره مستقیمی خبرې د جنگ له میدانه د دیډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته دراکاګلو په خاطر د ولسمشر ترامپ د ادارې د تګلارې یو مهمه برخه ده. طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا، ناتو او افغان پوز پر ضد جنګیږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازي سره خلیلزاد له خبرو ښکاری چې د امریکا د مخکینی غوښتنو په خلاف عمل کړي. امریکا دا ټینګار په خوا درلود چې طالبان دی یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبري وکړي. اکونومیک ټایمز ورسپانه د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورسپانه د یو افغان سرتیري په اړه لیکلي چې لکه چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوز لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پریکړه یې کړې چې اردو پریږدي. اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتیري وځي، خو د ورسپانه په لیکنه اوس چې طالبان په ولس کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلو شمیر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړې کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسیږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان کړي. په غزنی ولایت کې دغه انتخابات لا نه دي سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندي ولایت ده. د دایکندي د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمائندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمائندگان لري په پارلمان کې. سلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې 15 تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
خاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکی مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 10 نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشری د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د دهغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره دهغه د عملیاتي پروګرامونو دهغه د بودیجې او همدارنګه دهغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو هغه به هم د خلکو سره شریکي.
د افغانستان په دوه درش ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخاباتو شول چې د انتخاباتو د کمیسون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشری انتخابات به د نوي هجری لمریز کال د حمل په 1.5مه ترسره شي.
وبجی او شل د خقیسوی په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکی وای چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې ولسوالۍ تصفیه کړي. دوی وای چې د بلخ د چمتال او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ تر تصفیه به دغه عملیات دوام کوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکی وای چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قول اردو د دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل: د شاهین قول اردو د دویم لواء قمندان وای د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیم سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیم به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وای د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لا وخت ده.
در میدان محاربه باقی مون که جسدای 4 نفرشون را گرفته آوردیم به دولت مردم تسلیم دادیم که رفض به وارثیشون تسلیم بتن.
در شاهین قول اردو دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی وای چه ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهاربولک، بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پایل شول. جنرال یفتلی وای چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمایزو پولیسو ځواکونه، د ملي امنیت ځانګړي قوتونه، ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
نقیب الله مشال اروزګان ولایت څخه په خپل سیمیس کې لیکلي په سوله کې ډېرې ګټې سته، هم اخروی او هم دنیوي. عبید الله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي: افغانان سوله غواړي خو ځینې بهرنۍ کړې سته چې په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. ګل زمان صادق له کونړ لیکلي: په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو برید په کلکو ټکو غندو. احمد کوچی لیکلي: د امنیتي پیښو په اړه د ولسمشر غني له غندنو څه نه جوړېږي، په دې برخه کې عملي اقدام پکار دی. نقیب الله مشال په بل پیغام کې لیکلي: د انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې سوې دي، یوې او بلې ورځې ته نتیجې ځنډېږي. قادر خان تکین لیکلي: د افغانانو لوی ارمان سوله او ثبات دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید د پتخوا بشاني سړک قیر کړي چې ژمی را روان دی او په ژمي کې لاره زیاته خرابوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بیش سیم شبکه سم کار نه کوي، سیګنال نه ورکوي، باید دغه ستونزه حل سي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل سیمه کې لیکلي چې حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وای د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم زدونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والي وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمېر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوي په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سول. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو ووژل. نن تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې چې د ماپښین له 2 تر 4 بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام په لومړي ساعت کې د ښارونو په ځنګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم ساعت کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس چې د چاپیریال ساتنې مسله یاده سوه، د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په نړۍ کې خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي، خو ځینو څېړونکو کو د دې چاره سنجولې ده. اسمت سروان نور حاله کوي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیت شي کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودریشي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د